ਡਿਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه د آنند نهې ورځ 2019 کال د اپریل 9 نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دي د ماخام 5 نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې دي د ډیوه خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه فواد لامی
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د نړیوال مالی ادارې یا IMF د دینو شرطونو د منلو اقرار کړی خو وایي چې د واکمن تحریک انصاف حکومت د ختمېدو پورې به په پاکستان د قرضو پیټي د کلنی پیداوار نه او یا فیصد زیات وي
د وزیرستان نه به کور شوو کورنو غړو په ټانک کې د حکومتي مرستو د نشوالي یا کمی پر ضد احتجاجونه کړی دي
او د امریکا د کانګرس دینو غړو غوښتي چې زلمی خلیلزاد د کانګرس ورشي او دوی ته د طالبانو سره د خپلو خبرو په باب معلومات ورکړي د کانګرس دغو استازو پر خارجه وزیر مایک پامپیو هم تور لګولی چې ګنې خلیلزاد یې تر اوسه نه دی پرېښی چې له کانګرس سره معلومات شریک کړي
سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د نړیوال مالی ادارې یا IMF د دینو شرطونو د منلو اقرار کړی دی خو دای ویلی چې د واکمن تحریک انصاف حکومت تر ختمېدو پورې به په پاکستان د قرضو یا پورونو پیټي د کلنی پیداوار نه او یا فیصد زیات وي نوموړي دا خبرې د حکومت د اقتصادي پلان وړاندې کولو په وخت کړی دی د نړیوال بانک اټکلونه د خزانه د وزیر د داوی نه بدل دي نړیوال بانک وایي په پاکستان به در روان کال جون پورې د قرضو پیټې د پیداوار نه 3.8% زیات وي ښاغلی عمر دا هم ویلي چې حکومت پلان لري چې غربي یا ګاونډیانو یا افغانستان او ایران ته اجازه ورکړي چې د پاکستان د لارې هندوستان سره تجارت وکړي د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر واشنگټن ته راځي او د IMF له چارواکو سره به پاکستان ته د قرضې په اخیستلو خبرې وکړي
هم د مالیاتو عالمی ادارې یا IMF ویلي د حکومت کوششونو په وجه د ټیکس راغونډولو شرعه په پاکستان کې زیاته شوې خو ورسره د بډو رشوتونو سلسله هم روانه ده ټیکلینګ کرپشن ان ګورنمنت په نوم د IMF په دې رپورت کې یو سل اتیا ملکونو جاچ اخیسته شوې رپورت وایي کرپټ یا بډي رشوتونه اخیستونکي ملکونو کې ډیر کم خلک ټیکس ورکوي د پاکستان په حقله IMF په خپل رپورت کې وایي ټیکس افسرانو ته حکومت لخوا ورکړې کیدونکې مراتب په سبب د ټیکس ورکونکو شر 50% پورې زیات شوی خو بیا د ټیکس په ځای رشوت ورکولو شرکه هم 10% اضافه شوی
د پاکستان د سیاسي مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره چې د زندان په ضمانت بهر شوی لیدلی او پاکستانی رسنۍ وایي چې ورسره یې د عمران خان د حکومت په ضد په تحریک پیل کولو خبرې کړې دي خو مولانا فضل الرحمن وایي هغه یوازې د نواز شریف د ناروغتیا پوښتنې ته ورغلی و او کله چې دوه سیاسي کسان خپلو کې سره کینی نو په سیاسي چارو هم خبرې کوي خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري د مولانا فضل الرحمن او نواز شریف په لیدنه کلکه نیوکه کړې او له عدلیې څخه یې غوښتي چې باید د دې لیدنې نوټیس واخلي ځکه چې نواز شریف محکمې څخه د علاج په بهانه ضمانت اخیستی
د خیبر ضلع د باړه او تیرانه د بیکور شوي خاندانونو د واپسۍ سلسله به سبا د 10 اپریل نه شروع کیږي او تر 15 می پورې به جاري د کډوالو واپس خپلو علاقو ته د لیږلو په عمل ځینې قبایل نیوکې هم کوي چې د FTMA لخوا ورته مالی مرستې نه ورکړې کیږي اخوا د FTMA لخوا نن د سرحداتو وزارت یا سفرون ته ویلې شوی د کډوالو بیا خپلو سیمو ته لیږلو دپاره د هغوی تازه رجسټریشن ضروري دی د دینه علاوه د جنوبی وزیرستان سره نږدې جنډولا او اف ار ټانک خلکو نن احتجاج هم کړي دوی وايي اپریشن راه نجات په 2012 کې ختم شوه خو وسوم قریبا 3000 کورنۍ خپل علاقو ته واپس نه دی لیږل شوی او دوی په نورو علاقو کې په مشکل حالاتو کې د کرای په کورونو یا خپل خپلوانو کرا په اوسېدو مجبور دي
د امریکا په کانګرس کې ځینو غړو د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر مایک پامپیو انتقاد کړی دی چې زلمی خلیلزاد نه پریدي د کانګرس غړو ته له طالبانو سره د سولې روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړي د کانګرس د بهرنیو کمیټې دیموکراتو غړو ښاغلی پامپیو ته لیک سوالی دی او ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد باید امریکا ته له ستنېدو یوه اونۍ وروسته دغې کمیټې ته راپور ورکړي پلی کې راغلی دی چې د بهرنۍ تګلارې په داسې یو موضوع کې د بهرنیو چارو وزارت کې د شفافیت نشوالی د منلو نه دی. پلی کې دا هم ویل شوی چې ګنې ښاغلي پامپیو اندېښنه ښودلې وه چې که د سولې د روانو مذاکراتو په اړه د کانګرس غړو ته معلومات ورکړی شي، دا محرم معلومات به افشا شي. په همدې حال کې د ډیورنډ کرښې ته نږدې تیره شپه د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 19 افغان پوځیان وژل شوي دي. برید د سپین بولدک او شورابک ولسوالیو ترمنځ د لوی لارې پر سر د پولیسو پر پوستو شوی دی. د کندهار یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویوی ته ویلي چې په پیښه کې 19 پولیس وژل شوي، 15 ټپیان او 10 تنه نور وسلوالو ځان سره یرغمل کړي دي. خو سیمې ته تازه دمه سرتیر رسیدلي او وسلوال تر برید وروسته له سیمې پر شا شوي دي. زرایي وایي چې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. بل پلو طالبانو دعوه کړي چې په افغانستان کې 3 امریکایان وژلي دي. د دې خبرې جزئیات به زموږ همکار برکوال میاخیل تاسو سره شریک کړي.
د امریکای او نیټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه برید پرون د دوشنبه یا ګل په ورځ له کابل د باندې بګرام هوایی اډې ته نږدې د امریکایي ځواکونو پر یو غزمکونکي کاروان باندې سوی چې 3 امریکایي پوځیان او یو بل امریکایي ټیکهدار یا قراردادي پکې وژل سوی دي. اعلامیه وایي چاودنه د سړک لغاړې په یو موټر کې د ځای پر ځای سوي بم په وسیله سوې ده. په چاودنه کې 3 نور امریکایي پوځیان ټپیان سوي هم دي چې وایي درملنه روانه ده او روغتیایي حالت یې ښه دی. د امریکې د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې په چاودنه کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو نمونه نه دي ښوول سوي. د دې بمې برید ذمواري وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده. طالبانو دعوه کړې چې له چاودېدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوزولی دی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد دعوه کړې چې په دې برید کې 10 امریکایي پوځیانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. همدارنګه وایي چې د یوه مهم قومندان په ګډون یې درې افغان امنیتي عسکر هم پکې وژلي، خو دا دعوی امریکایي او افغان چارواکو نه ده تایید کړې. په همدې حال کې افغان چارواکي تر پیښې وروسته د 3 تنو افغانانو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښولو په شرط ویلي د ملکي وګړو 2 موټر د پیښې ځای ته نږدې د تیرېدو په حال کې وو چې نړیوالو ځواکونو ودرول، خو چې پاملرنه یې ونه کړه نو ډزې ورباندې وکړې او په نتیجه کې 3 عام افغانان ټپیان شول. په تیر مارچ میاشت کې هم د افغانستان په کندوز ولایت کې 2 امریکایي پوځیان د طالبانو په ضد په عملیاتو کې وژل سوي وو. سږ کال په افغانستان کې تر دې مهاله 6 امریکایي پوځیان وژل سوي دي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
په هندستان کې د عامو انتخاباتو تیاریانې روانې دي. که یو طرف ته موجوده وزیر اعظم نریندرا مودی او بھارتیا جنتا پارټي په دویم ځل منتخب کېدو د پاره ځان تیار کړي، نو مخالفه کانګرس پارټي هم مقابله د پاره مکمل تیاریانې کړي. بھارتیا جنتا پارټي او مودی ځان د یو قوم پرسته مشر په توګه د هندستان خلکو ته وړاندې کړي او د کانګرس لخوا د عامو خلکو د خیر ښېګړې او غریب ته زیاتو اسانتیاو لوزونه شوي. د هندستان انتخابات به په 13 مئی کېږي او عام خلک به د پارلمان 1530 د پاره رای اچوي.
په لیبیا کې تازه پیل شوې داخلي جګړې د نړیوالو پام ځانته اړولی دی. د امریکې خارجه وزیر مایک پامپیو غوښتنه کړې چې د ترابلس په لور دی د خلیفه حفتر د ځواکونو پرمختګ فوري ودرېږي. بل پلو د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال هم آمادګي ښودلې چې کولی شي د لیبیا په اړه د خبرو اترو په پیلولو کې مرسته وکړي. نوشیروان قلندر له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوټرس په لیبیا کې د جګړې په ټولو اړخونو غږ کړی دی چې زر تر زر دی په خپل مینس کې خبرې پیل کړي او د لیبیا روانې جګړې ته دی د حل یوه سیاسي لاره پیدا کړي. ګوټرس زیاته کړې چې د لیبیا د لانجې څه پوځي حل نشته. ښاغلي ګوټرس د ګل یا دوشنبه په ورځ ناوخته دا وړاندیز هم وکړ چې ملګري ملتونه کولی شي د لیبیا په تړاو د خبرو اترو په پیل کولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې پوځي کمانډر خلیفه حفتر د وفادارو ځواکونو د ترابلس په ایرپورټ یا هوایي ډګر باندې د پرونی حمله ذمہواري منلې ده. په دغه هوایي حمله کې چې د ترابلس په ایرپورټ شوې وه د کومې مرګ ژوبلې رپورټ پکې نه دی شوې، خو لیبیایي چارواکو هوایي ډګر تر 7 پورې تړلی و. د هفتر د ځواکونو او د ملګرو ملتونو په مرسته د حکومتي ځواکونو ترمنځ په تیرې یوې اونۍ کې د روانې جګړې په وخت په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان سټیپ هینې دوجاریک ویلي دي چې د زیارت یا پنجشنبه ورځې راهیسې پیل شوي تشدد له وجې نږدې 3500 خلک بې کوره شوي دي.
د امریکا یو وفاقي جج د ترامپ انتظامیه د هغه پالیسی مخه نیولې چې تر مخه به مکسیکو نه راتلونکي پناه غوښتونکي د خپل قانوني خواست عمل سرته رسیدو پورې یا خو واپس تله یا به هم په مکسیکو کې پاتې کېده. په کالیفورنیا کې د ډیسټریکټ عدالت جج ریچرډ سیبورګ دا فیصله پرون د ګل په ورځ ورکړې. دغه فیصله به د جمعې د ورځې نه عملي کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دام خرغلی دا وی لیور ریډیو دا تاسو موږ غږدم کله سرکار واشنگتن ڈی سی څخه ورې خبرونه مو واوري د لوس هم رازو بشپړو تفصيلي ریپورتونو ته وال هم دا پاکستان د معیشت او اقتصاد په اړه یو ریپورت. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم وویل شول د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر به په نګری راتلونکي کې واشنگتن ته راشي او دلته به د آی ایم ایف یا د نړیوال مالی ادارې له چارواکو سره وګوري. هغه مخکې لیدي چې واشنگتن پلور وخوځيږي په پاکستان کې یو پریس کانفرنس ته هم خبرې کړې دي. دا چې دغه پریس کانفرنس مهم ټکی څه دي زموږ همکار افتخار حسین به تاسو سره شریک کړي. ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو دا وایئ چې د واشنگتن ته د راتګ نه مخکې اسد عمر چې په پریس کانفرنس کې خبرې وکړي مهم ټکی څه وو؟
یقینا دا یو ډیر اوږد پریس کانفرنس او خبری وینا وده ده او د په اقتصاد باندې ډیر په جوړتیا سره عمومي خبرې اترې کړې دي. په دغه اخبارونو کې هم راغلي دي. زه به دا وایم چې درې خبرې دي غټه خبرې خو ورسره د یو خبریال په هیڅ باندې دا هم وایم چې دا هغه خبرې دي چې بیخي د اقتصاد لپاره خطرناک دي په سیاسي کچه هم او په اقتصادي اړه باندې هم. ګوره اولنې خبرې دا کړې ده چې دا وخت د پاکستان چې کم ټول آمدن دی سته چې په انګریزي کې دوی جی ډی پی وای ګراس ډومیسټک پروډکټ دغه ټکی وته استعمالیږي اوس دا ټول آمدن چې دی د دې درې او یا برخه چې ده فیصده یعنی په سلو کې درې او یا روپۍ پاکستان چې دی دا قرض اخلي. په اسانه ټکو کې چې یو عام تن منګه د ډیوا رادیو اوریدونکو دا وخت پویو پاکستان سره چې سل روپۍ دي درې او یا د بل چانه قرض اخستې دي. ټیک شو. بیا دویمه خبره دا کوي چې د راتلونکي دا د جون میاشت چې ده په دې کې به ورلد بینک وایي چې دغه شره چې ده دا به لوړ شي درې اتیا فیصد ته به ورسیږي
یعنی په سلو روپو کې به درې اتیا د بل چا
د بل چاوي. ګورئ اوس داسې خبره په خپله د پاکستان د خزانه وزیر وایي چې دا ډیره خطرناکه خبره ده د یو داسې هیواد لپاره چې کم په بهرنو قرضونو باندې دا وخت روان دي او آمدن خپل کم دي د یو ډیولپینګ کنټری دی په خپل داوي. نو دی په کې بیا یو بل خبره هم کوي او هغه دا کوي چې یاره د سره آی ایم ایف چې دی په دې باندې موافقه شوې دی چې زمینی بجټ دی ورکولی شي. نو اوس ته دی په دې خبرو کې پټه یو خبره ده چې آی ایم ایف ورسره په دې رضا شو. مطلب دا دی چې یو زمینی بجټ په هم ورکوي. نو د هغې مطلب دا دی چې د آی ایم ایف سره ډیر شرطونه دوی منلې دي او هغه به هم په هغې صورت کې راځي.
شرطونه یې واضح کړي تر اوسه کنه؟
دوی نه دي واضح کړي خو یو څو خبرې پکې معلومې دي. هغې کې به زه دا وایم چې د روپۍ د قیمت وو بیا د ټیکسونو جال خورول وو د خلکو نه ټیکسونه اخیستل په پاکستان په ګرد نړۍ کې په پاکستان او په خپل دننه عمران خان هم دا نیوکه کوي
چې ګیسو د پټرولو بیا
ګرانو په دغه هم او دا چې پاکستانیان په خپل ټیکس نه ورکي. ګوره 200 تقریبا 8 میلیونه آبادی ده په دې کې اف بی آر د پاکستان د مالی ادارې ټولولو چې کومه اداره ده اف بی آر هغه 13 هفته ویلې دي چې سره په 30 لکه خلک چې د ټیکس ورکي او هغه هم په دې کې کارپوهان وایي چې دا صرف د تنخادار او خلکو زیاتره برخه ده. د پنجاب سند یا د بل ځای غټ کارخانه دار غټ زمیدار د هغوی ټیکسونه نخ کاریږي د پاکستان په اقتصاد کې دغه مشکل لري. خو اوس راځمه بیا د زمینی بجټ خبره ورسره چې دی منلې آی ایم ایف نو په دې باندې به هم اګین دوی دغه شرطونو ته راځي خو خلکو ته په ساده ټکو کې نه وای. صحیح شو. اوس یو بل خبره ده، دا وای چې منګه به د دریمه خبره چې خطرناکه خبره په خپل د پاکستان د خزانه وزیر منی وای چې فیسکل مینجمنت سیستم، زب په ساده ټکو کې خپل اوریدونکو ته دا وایم چې دا کوم اقتصادي لفظونه دي، د پاکستان د پیسو راټولولو د خرڅ کولو او بیا د غرنګي کم ځای کې زیاتې کم ځای کې کمې د آمدن د نظام ته دوی فیسکل نظام وي. دا وی چې دا بیخي بروکن دی په انګریزي کې ویل دي چې مات دی، خراب دی او دا به ټیک کول وي. نو دا وی چې د دې میاشت په اخیره کې به مونږ په پارلیمان کې آل تکیبه یو قانون وړو او د یو اکټ د لارې به چې د هغه منظوري به کیږي دغه قانون. نو د دې مطلب دا شو چې ډیر کی دی شي دا اشاره د 18th amendment ته ویته لسم معنی ترمیم.
یو یو بل خبره دا چې ویل شو چې اسد عمر برازي واشنگتن ته دلته چې راغی د آی ایم ایف له چارواکو سره به ګوریا د فساد
هدف هدف هم دا دی چې دی هغه کم پیسې غواړي د آی ایم ایف نه د هغه لپاره اخیرنه شکل چې د خپل خبرو تورو ته ورکی او دا اس سپرینګ میټینګ دی ته وې د سپرلی چې کوم د غوی کلیز دلته کې غونډه کیږي او د اخبارونو او د وینا په بنیاد په اساس مونږ دا ویل شو چې هم د دغه هدف لپاره دی دلته را روان دی. اوس په کوم شرطونو به اخلي اغه ملانه دی ویلي سمره سره دوی منی سمره سره غوی منی. آیا دا بسونه حد پوری د پاکستان اقتصاد مضبوط کی ځکه چې پاکستان اقتصاد ډیر کارپوهان اکانومیستان دا وایي چې په دغه شپږ بلین ډالر به ډیر کومک وشي خو د ته به د نورو پیسو ضرورت هم وي.
ډیر مننه. سلامات اوسئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د مالیاتو عالمی ادارې یا آی ایم ایف ویلي د حکومت کوششونو په وجه د ټیکس راغونډولو شر زیات شوی خو ورسره د بډو رشوتونو سلسله هم روانه ده. د ټیکلینګ کرپشن ان ګورنمنت په نوم باندې آی ایم ایف په خپل رپورت کې د پاکستان په حق له نور سلی کلی الیاس خان به تاسو خبرې.
نړیوالې مالیاتي ادارې آی ایم ایف په خپل یو تازه تحقیق کې ویلي دي چې پاکستان کې د کارکردګۍ په بنیاد باندې د ټیکس یا مالیې راغونډولو چارواکو تنخواګانو کې زیاتوالي له وجې د ټیکسونو راغونډولو کې د ذکر وړ حد پورې زیاتوالی شوی دی، خو د دې حکومتي ګام نه د بډو رشوتونو په شرح کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ډان ورځپاڼې د یو رپورټ تر مخه د آی ایم ایف په حکومتونو کې د بډو رشوتونو مخنیوي په اړه په یو څیړنه کې د 130 نه زیات هیوادونو جایزه اخیستې شوې ده چې پکې دا خبره مخې ته راغلې ده چې د ټولو نه زیات د بډو رشوتونو هیوادونو د ټولو نه کم ټیکس جمع کړی دی. ولې چې خلک د ټیکس نه بچ کېدو لپاره بډې رشوتونه ورکوي. آی ایم ایف په خپله څیړنه کې د پاکستان لخوا د کارکردګۍ په بنیاد د ټیکس راغونډولو چارواکو لپاره په حال کې ورکړې شوې مراعات او جایزه اخیستې ده چې پکې د خوښې او ناخوښې دواړه نتیجې مخې ته راغلې. په سیړنه کې دا پته لګیدلې ده چې پاکستان کې د ټیکس چارواکو د کارکردګۍ په بنیاد باندې د زیات نه زیات 50% پورې ټیکس وصولیانو کې ښکاره زیاتوالی شوی دی، خو دې سره د بډو رشوتونو خواستونه هم 30% زیات شوي دي. د آی ایم ایف لخوا د دې مسلې مخنیوي لپاره د زیات اجرت یا تنخواه ورکولو څارنه کولو او دا هر څه بندیزونو سره د تړلو تجویز ورکړی شوی دی. ډیوا ریډیو چې د آی ایم ایف د دې تازه رپورټ په اړه د نیوز اخبار سینئر جرنلسټ مهتا بہتر نہ اپختل نہ ہوگا ہوئی.
پاکستان میں المی اور ظلم یہ ہے تمام ٹیکسوں کو اور ود ہولڈنگ ٹیکسز کو اگر شامل کیا جائے تو 88% کے لگ بھگ جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن اس یہ ریگریسو ٹیکسیشن سمجھی جاتی ہے اور ریگریسو ٹیکسیشن سے مراد یہ ہے کہ غریب جو ہیں وہ اپنی انکم کے حساب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں اور جو امیر ہے وہ اپنی انکم کے حساب سے کم ٹیکس دے رہے ہیں.
پاکستان المیہ دادا چدل تک مونگا ٹول ٹیکسوں راغون کڑو دے کے 80% انڈائریکٹ یا بلا واسطہ ٹیکسوں نے دی اور یہ ریگریسو یا رجتی دا ٹیکس وصولولو نظام دے یعنی غریب الس نہ زیادہ زیات محصول یا ٹیکس راغونډي کی او د مالدار نه کم مهتابه ته زیات کړه چې په دنیا کې د ټیکس پاړه د اصول دي چې دچا آمدن زیات وي د هغه زیات ټیکسونه راغونډي کی او دا ټیکسونه رستو بیا په کمزوري طبقه باندې خرج کول شي او پاکستان کې هر څه اپوټه دي مهتابه در زیات کړه
اف بی آر مې کې جب تک اپ ڈسکریشنری پارس ختم نہیں کریں گے تب تک جو ہے
چې تر کومه پورې د اف بی آر ڈسکریشنری پارس یا ثواب دیدی اختیارات ختم کړی شي نه وي نو دوی به هم د خپل اختیارات د بډو رشوتونو د پاره کاروي د اوی چې اف بی آر په هغه ادارو کې شامل ده کوم چې د ټولو نه زیاتې د بډو رشوتونو ادارې ګڼل کیږي پاکستان د نړۍ په هغه وادونو کې شامل دی چرته چې د ټیکس راټولولو شرایط ډیر کم ده د 2 کروڑ آبادی په دې ملک کې صرف 15 لک خلک ټیکس ورکوي چې پکې زیاتره تنخواهدار طبقه شامل ده بلخوا د حکومتي ګامونو له وجې د پاکستان تجارتي خساره د روان مالی کال لومبو 9 میاشتو کې 14% کمینه رستو 23 اربا او 45 کروڑ ډالر ته رسیدلې ده کوم چې د تیر کال همدې موده کې 20 اربا او یو کم 1.5 کروڑ ډالر وه او تمه ده چې د روان مالی کال ختمېدو پورې اندازه ده چې دې کې د 15.6 اربا ڈالر پورې کمې راشي په تجارتي خساره کې د کمی غټه وجه درآمدي بل کې مجموعي کمې خود لکېږي الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي
پتہ دا وی او اے ڈیوا نیوز ڈاٹ کام
ہیر یہ نکڑے
اوس هم د پاکستان په اړه یو بل رپورټ په پاکستان کې د قومي اسمبلی د مخالفینو مشر شهباز شریف او همداراز د غزوی حمزه شهباز په وړاندې چې په پنجاب اسمبلی کې د مخالف ګوند مشر دی د شو د رمضان شوګر ملز په کیس کې فرد جرم اعلان شو دغه دواړه کسان نن د پلاهور کې د احتساب عدالت ته وړاندې شول او هلته دوی په وړاندې اعلان جرم وشو په دې حق لبه نور تفصیل رابعه پیر تاسو وړاندې کړي
د لاهور احتساب عدالت رمضان شوګر ملز په اړه د قومي احتساب بیورو نائب له اړخه دایر کړې سوې مقدمه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې صدر شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز فرد جرم عائد کړې سوې دي خو شهباز شریف او حمزه شهباز د دغه تورونو څخه انکار کړی دی د لاهور د احتساب عدالت قاضي نجم الحسن د نائب له اړخه دایر کړل سوې د رمضان شوګر ملز او د آشیانا اقبال په مقدمو کې شهباز شریف او حمزه شهباز را بللی و په تور دی چې د مسلم لیگ نواز ډلې د حکومت په محل ی خپل د واک غلط استعمال کړي او پر دوی ته اولس فندونه په غیر قانوني توګه استعمالولو تورونه لګول سوي دي د مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف عدالت ته وینا و دوی خپل د لسو کلو د واک په وخت کې شاوخه 2.25 ارب روپې بچ کړي او په دغه مقدمه کې هم ساده د پیسو غلط استعمال نه دي سوي خو عدالت ویل چې دوی ته به موقع ورکوي او پر راتلونکو اوریدنه کې شهادتونه غوښتل سوی دی د مسلم لیگ نواز ډلې وینا ده چې نائب د دوی د مشرانو په ضد غلطي مقدمه ترش کړي د ډلې د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
دا په نن دی چې احتساب بیورو جوړ شوی دا لګیا دی کې چې نو جوړی چې څو عمران وي هغه لګو کې نن سبا چې د حمزه دا اپیسوډ راغی ولی را د ملک کم مهنګایي ده کم حالات دي کم معاشیت دي کم طرف ته لاړه طبیعي طرف ته روان یو دا خلکو
بلاڑخته د اطلاعاتو وفاقی وزیر فواد چودھری نن هم ویل چې تحریک انصاف غواړي چې د کرپشن کوونکو حسابو کتاب وکړي سیم
همارا جو ایز ا پولیټیکل پارٹی یہ بات بڑا واضح موقف ہے کہ اس لوٹ مار کا حساب کتاب ہونا چاہیے
دوی زیاته کړه چې اولس مسلم لیگ نواز ډله رد کړي او هیله ده چې عدالتونو څخه بد هم د انصاف پریکړه وکړي. سیم شهباز شریف دا وخت په قومي اسمبلی او حمزه شهباز په پنجاب اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو د ډلو مشران دي. د شریف کورنۍ کارخانه رمضان شوګر ملز چې په چنیوټ کې جوړه کړل شوې ده، بنیاد یې په کال 1902 کې د نواز شریف پلار میا محمد شریف یې شیو. د چینې د دغه کارخانه شمیر د هیواد په لوی کارخانو کې کیږي. د قومي اتصاب بیرو تر مخه نواز ډلی خپل د واک په محل کال 2014 کې د دغه کارخانه د پاره پر چناب سین وشت پل او یو ناله جوړه کړې و او 6 کیلومتره سړک هم جوړ کړی شوی و چې پرې د سرکاري خزانه څخه 1.5 کروڑ څخه زیاتې پیسې خرڅې کړل شوې وې. نیب دا تور هم لګوي چې فنډونه ورکول کې شهباز شریف خپل د واک غلط استعمال کړی. د دغه مقدمه پلټنې 2018 کې جولای په 1 نیټه پیل شوې وې. تیر کال د نومبر په 10 نیټه آشیانه مقدمه کې نیول شوی شهباز شریف په رمضان شوګر ملز کې هم نیولو حکم ورکړی شوی و او مقدمه کې لیګي مشر روان کال د فروری په 14 نیټه په ضمانت خوشي کړی شوی و. تیر ورځ ایف آی اے د دغه مل منیجر مشتاق چینی هم نیولی دی. د نیب لاړخه نه یوازې پر شهباز شریف او حمزه شهباز بلکې د مسلم لیگ نواز ډلی پر مشر میا نواز شریف، خواجه آصف، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی، د پخوانی ریلوی وزیر خواجه صاد رفیق، د پیپلز ګوند مشران آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری په شمول پر یو شمیر تنانو مقدمه روانې دي. د دغه مقدمو لوجې پر نیب سختې نیوکې کیږي چې مخالف ګوندونه په نقشه کیږي خو د حکومتي غړو په ضد د مقدمو باوجود څه ګامونه نه پورته کیږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
کارډیو دا د ملګری ملتونو د آبادۍ ادارې د پنجاب حکومت سره په شریکه یو سروې کړې او دا سروې ښایي چې یوازې پنجاب کې په هر دریو کې یوه ښځه د سنسه تشدد سره مخ ده. اورنګزیب خان تفصیل را لیږلی.
د ملګرو ملتونو لخوا شوې یوې سروې یا جایزې تر مخه د پاکستان د آبادۍ په لحاظ ټولو لوی صوبې پنجاب کې د 15 کالو نه 40 کالو پورې زنانو 33% برخه د تشدد سره مخ ده. د ملګرو ملتونو د آبادی فند لخوا شوې د سروې کې د پنجاب 36 خارونو کې د 23000 کورینونه په دې حق له تبوسونه شوې دي. دا کوم تر مخه دا خبره سرګن شوې ده چې د صوبې کې د 15 کالو نه 40 کالو عمر زنانو کې په دریو کې 1% زنانه د تشدد سره مخ دي او پاکستان کې زنانو ته مکمل اختیار ورکولو لپاره لا به ډیر کار کول وی. د ملګرو ملتونو او نړیوال ترکې لپاره د برتانی ادارې لخوا شوې د سروې کې د زنانو ترکې لپاره د پنجاب سرکاري کمیسون هم شامل وو او د کمیسون مشر فوزیا وقار ډیور ریډیو ته ویلي دي چې 15 کالو نه 40 کالو عمر زنانه د تشدد بیلبل قسمونو سره مخ دي چې پکې جسمانی تشدد سره سره نفسیاتي تشدد هم شامل دی. دغه شان پنجاب صوبه کې د نورو صوبو په مقابله زنانه زیات کار کوي خو تنخواه یا مزدوري ورته د سړو په مقابله ډیره کمه ملاویږي. فوزیا وقار وایي
وہ خواتین جو اجرت پہ کام کر رہی ہیں ان کی شرح 60% کے لگ بھگ ہے اور باقی 40% تقریباً بغیر اجرت کے کام کر رہی ہیں اور بہت بڑی تعداد خواتین کی ایسی ہے جو کہ بغیر جو کہ منیمم ویج پہ کام سے بھی نیچے کام کر رہی ہیں.
دوی وی پنجاب صوبہ کی کم زنانہ کار یا مزدوری کوي نو پکې 60% تا د سړو په مقابله کم تنخواه ملایوي کی او 30% بغیر د تنخواه کار کوي. د فوزیا وقار د هم وینا و چې پنجاب صوبه کې اقلیتي زنانه د تعلیم په میدان کې خو مخ کې دي خو د ژوند نورو برخو کې ډېر وروسته پاتې شوې دي. د غشن پنجاب صوبه کې د غیرت په نوم وژنې هم زیاتې شوې دي. فوزیا وقار وایي
جی پچھلے سال جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے غیرت کے نام پہ قتل جو ہوئے ہیں ان کی شرح کوئی 100 کے لگ بھگ تھی پنجاب میں جو کہ پولیس میں رپورٹ ہوئے.
دوی وی تیر کال پنجاب کے دا سلو نزاد زنانہ دا غیرت پنوم وجل شوی دی او دا ای آواز آغا شمیرہ دا چی پولیس کے رپورٹ شوی دا اصل شمیرے دیر زیادی دی. پاکستان کے نزدے وقت دا زنانو او ماشومانو حقونه یقیني کولو لپاره قانون خو جوړ شوی دی خو د دوی پر ضد د تشدد پیښو کې اضافه هم شوی ده. او یو غیر دولتي ادارې رپورټ وی پاکستان کې هر ورځ 12 ماشومانو سره جنسي تیری کیږي.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کانوری دن خود ڈیوا خبری خبرونه کی اوزلی بیا تاسو هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د نړیوال مالی ادارې IMF د دینو شرطونو د منلو اقرار کړی خو وایي چې د واکمن تحریک انصاف حکومت ختمېدو پورې به پاکستان د قرضو یا پورونو پیټې د کلنی پیداوار نه او یا فیصد زیات وي.
د وزیرستان نه به کور شوو کورنو غړو په ټانک کې د حکومتي مرستو د نشوالي یا کمی پر ضد احتجاجونه کړي
او د امریکا د کانګرس ځینو غړو غوښتي چې زلمی خلیلزاد د کانګرس ته ورشي او دوی ته د طالبانو سره د خپلو خبرو په باب معلومات ورکړي. د کانګرس دوه استازو پر خارجه وزیر مایک پمپیو هم تور لګولی چې غنی خلیلزاد تر اوسه نه دی پریښی چې له کانګرس سره معلومات شریک کړي. د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر واشنگتن ته راځي او د IMF له چارواکو سره به په پاکستان ته د قرضې په اخیستلو وغږیږي. له دې نه وړاندې د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د نړیوالې مالی ادارې IMF د ځینو شرطونو د منلو اقرار کړی او په پاکستان کې یو پریس کانفرنس ویلي چې د واکمن تحریک انصاف حکومت تر ختمېدو پورې به په پاکستان کې په پاکستان د قرضو یا پورونو پیټې د کلنی پیداوار نه او یا فیصد زیات وي. نوموړي دا خبرې د حکومت اقتصادي پلان وړاندې کولو په وخت کړي دي. د نړیوال بانک اټکلونه د خزانه د وزیر د داوی نه بدل دي. نړیوال بانک وایي چې په پاکستان به د روان کال جون پورې د قرضو پیټې د پیداوار نه 3% زیات وي. ښاغلی عمر دا هم ویلي حکومت پلان لري چې غربي گاونډیانو یعنی افغانستان او ایران ته اجازه ورکړي چې د پاکستان په لارې هندوستان سره تجارت وکړي.
د مالیاتو عالمی ادارې یا IMF ویلي د حکومت کوششونو په وجه د ټیکس راغونډولو شر زیاته شوې خو ورسره د بډو رشوتونو سلسله هم روانه ده. ټیکلینګ کرپشن ان ګورنمنت په نوم د IMF په دې ریپورت کې یو سل اتیا ملکونو جاج اخیستې شوې. ریپورت وایي کرپټ یا بډې رشوتونه اخیستونکي ملکونو کې ډېر کم خلک ټیکس ورکوي. د پاکستان په اقلا IMF په خپل ریپورت کې وایي ټیکس افسرانو ته حکومت لخوا ورکړی کېدونکي مراتب په سبب د ټیکس ورکونکو شر 50% زیاته شوې خو بیا د ټیکس په ځای رشوت ورکولو شر کې هم ډېر
د پاکستان د سیاسي مذهبي ډلې جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره چې د زندان په ضمانت بهر شوی لیدل یو پاکستانی رسنۍ وایي چې ورسره د عمران خان د حکومت په ضد په تحریک پیل کولو خبرې کړې دي. خو د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودري د مولانا فضل الرحمن او نواز شریف په لیدنه کلکه نیوکه کړې او له عدلیې څخه یې غوښتي چې باید د دې لیدنې نوټیس واخلي.
د خیبر ضلع د باړه او تیرانه بې کوره شوي خاندانونو د واپسۍ سلسله به سبا د 10 اپریل نه شروع کیږي او تر 15 می پورې به جاري. د کډوالو واپس خپلو علاقو ته د لیږلو په عمل ځینې قبایل نیوکې هم کوي چې د FDMA لخوا ورته مالی مرستې نه ورکړی کیږي.
د امریکا په کانګرس کې ځینو غړو د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر وزیر مایک پامپیو انتقاد کړی چې زلمی خلیلزاد نه پرېږدي د کانګرس غړو ته له طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړي. د کانګرس د بهرنۍ کمیټې ډیموکراتو غړو ښاغلی پمپیو ته لیکه سوله ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد باید امریکا ته له سنېدو یوه اونۍ وروسته دغې کمیټې ته راپور ورکړي.
د امریکا میریلینډ ریاست یو تن په دې نیول شوی چې د داعش په ترس یې د ترهګرۍ منصوبه جوړوله چې په لارونکو ټرک وخیجي. د 30 کالو رونډل هنري به نن عدالت ته وړاندې کیږي. وکیلان وایي هنري تیره میاشت واشنگټن د یو مارکیټ نه یو ټرک تختولی وو او بیا یې ممکنه هدف لټولو. دوی وایي هنري د فرانس د 2018 د نیس حملې نه اثر اخیستی وو چې کله د داعش یو ملګری په لارو ټرک خیجولی وو او شپږ اتیا تنان یې پکې وژلي وو.
د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی ان به سبا په یو رسمي سفر واشنگټن په لور وخوځيږي او د زیارت یا پنځمې په ورځ به په سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس کې له صدر ټرمپ سره وګوري. صدر مون مخکې ویلي وو چې هیله مند دی واشنگټن ته د غدا سفر بل شمالي کوریا سره په ټپه درېدلې خبرو اترو ته د بیا پیل کېدو لاره اواره کړي. د شمالي کوریا سره د امریکا خبري وروسته لغه پټه په ودرې دي چې په فروری میاشت کې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون لیدنه په هانوی کې ناکامه ختمه شوه.
په هندستان کې د عامو انتخاباتو تیاریانی روان دي چې یو طرف ته موجوده وزیر اعظم نریندرا مودی او بھارتیه جنتا پارټي په دویم ځل منتخب کېدو د پاره ځان تیار کړي. نو مخالفه کانګرس پارټي هم مقابله د پاره مکمل تیاریانی کړي. د هندستان انتخابات به په 13 مئی کېږي او خلک به د پارلمان 1530 کو د پاره رایه چي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم ښه راغلی او بشپړ تفصیلي رپورټونو ته به دوام ورکړو. اوس هم د افغانستان په تړاو یو رپورټ د امریکا په کانګرس کې یو شمیر ډیموکراتو غړو خارجه وزیر مایک پامپیو ته خط لیږلی دی او ورنه غوښتي دي چې زلمی خلیلزاد د کانګرس ته ورشي او ورسره د دوی سره د معلومات شریک کړي. نور جزئیات به یې ل خپل همکار پیر زبیر شاه صاحب نو ورو چې اوس د سیستم سره په سټوډیو کې دی. پیر صاحب سټوډیو مشه په خیر راغلی. کاول دا اوس چې په دې خط کې چې د کانګرس ډیموکراتو غړو لیګل دی مایک پامپیو ته سره غلی دی او څه ویل شوی دی؟
نو دا خط خو ډیموکراتانو چې کوم چیرمن دا د فارن افیرز کمیټه په هاوس اف ریپرزنټیټیو شې چې کوم کانګرس یو هغه دا برانچ دا په هغه شې دوی دا ویلي 15 کسانو دا دستخط کړل چې څومره ټوټل ممبران دي او هغوی دا وایي مایک پومپیو ته چې موږ ته په کار دا چې زلمی خلیلزاد د افغانستان حق له کوم د خبرو شروع کړي دي هغه تفصیلات د کمیټې سره شریک کړي ولې چې دا موږ آئینی یو حق ده. چې دغه نه مخ شې هم په فروری شې دا ریکوست یې ورکړی او دا خواست یې ورنه کړی و چې دا دای دې راولي او اوس یې ورته ویلي دي چې څرنګه هند زلمی خلیلزاد واپس امریکې ته راسي باید چې دا دلته غسي او دغه نه مخ دا حق په ویلي دي چې کله د ټیسټمونی وا چې کله د حلف اخیستای په هغه ورځ شې هم دوی کوشش کړی و خو مایک پومپیو دختنو پریشي چې زلمی خلیلزاد نه پښتنه وسی او د رائے معلومه کی چې دای څه وایي. نو اوس بیا دا غوښتنه کړې ده چې دا موږ یو آئینی حق ده او که فرض کا مایک پومپیو دوی ته دا ویلي دي چې دا سیکرټ خبرې دي وي چې سیکرټ خو هم دي خو دغه نه مخ شي هم چې څومره هم خلک وو که هغه ریچرډ هالبروک وو که جیمز ډابنز وو چې څومره کسان تیر شوي دي هغوی به باقاعده کمیټې ته به بریفنګ ورکولای او دغه نه علاوه دا هم ویلي دي چې زلمی خلیلزاد په خپله اندر ریکارډ ځنه خبرې داسې ویلي دي چې کوم شی پته لګي چې دا طالبانو سره کومې خبرې دي دا څرنګ دي. نو دغه دا خبرې چې دا خفیه خبرې دي او دا موږ نسو تاسو سره شیر کولای ولې چې بیا میډیا ته لاړ سي تاسو کسانو میډیا سره شیر کی دا خبره غلطه ده. خو بهرحال دوی په فروری شه دا 16 تاریخ دا اول هم ورته ویلي او سیور بیا دا خبره ورته تکرار کړې ده چې دا ډېر ضروري ده چې شفافیت وي پکې چې څه روان دي او دومره غټ اهم موضوع چې امریکې د تاریخ ټول نه غټ جنگ ده په افغانستان شه باید چې پته ولګي چې څه روان دي او په کومو خبرو باندې دوی طالبانو سره خبرې کوي لګي
او اخو د افغانستان لور ته دا د طالبان سره د خبرو اترو تازه موارد څه دي؟
نو تازه خو دا د چې موږ ولیدل چې اشرف غنی یو ډله جوړه کړې ده چې هغوی به کسان ټاکي د طالبانو سره د خبرو پاره او دغه نه علاوه زلمی خلیلزاد پاکستان ته تللی و بیا کابل ته لاړی. نو اوس په طالبانو باندې هغه کوي طالبانو چې کوم اوس بیان ورکړی ده طالبان وایي چې دا خبرې به چې کومې وي دا به یو سولې پاره لار کتلو پاره به خبرې وي چې دغه موږ دا لکه داسې خبرې نه دي او دغه چې څوک حکومتي کس وي هغه به په خپل ذاتی حیثیت سره راغلی هغه به حکومت په طرف نه نوي او موږ مطلب دا ده چې موږ د افغان حکومت سره لا خبرې نه کوو. نو چې افغان حکومت سره خبرې نه کوي نو دا خبرې چې کوم د سولې کوم عمل ده امانه د خیال چې دا په مقصد لای سي چې کله پورې افغانان په خپل منځ شنه وي نه سوچ کله پورې بنیادی د سولې چې کوم بنیادی خبرې دی هغه د افغانستان د اساسي قانون منلو د شجو د حقوق د تعلیم دا ډېر خبرې دا به چرته راځي خو فلال خو خبره لا په مخ نه روانه.
پیر صاحب لوی خوانه الته د مذاکراتو د خبرو رپورټونه ورکول کیږي د الزلو د سول د پاره او د بلې خوانه دلته په افغانستان کې جګړې روانې دي نه یوازې د افغان ځواکونو او د طالبان ترمنځ بلکې طالبانو اعلان وکړ چې پرونی درې امریکایان هم په افغانستان کې وژل دي. دغه جګړې او دغه خبرې د څنګه څنګه پر څنګه روان دي یو په بل اغیز نه لري؟
نو دا خو دا بنیادی خبره ده او زلمی خلیلزاد دا وایي چې کوم سلور خبرې دوی ویل چې موږ به کو سره اول د سواکونه وتل د افغانستان طالبان طرف نه دا ګارانټي چې موږ په خپل خاور نه استعمالو د بل هیواد په خلاف درمه خبره چې کومه وا هغه د اور د ډزبندی وا نو هغه اوس پوره نه ده سوی او دواړه طرفونه نه کوي چې یو طرف ته ګوري امریکا هم دغه کوشش ته هغه وایي چې موږ طالبان کمزوري کوو چې خبرو ته راولو چې اوس پوره خبرو ته راغلي هه دي نو دا په فشار ده جنگي فشار ده په عسکري فشار ده هغه په وجه نه دوی راغلي دي خو طالبان هم یو سایډ ته خبرې کوي خو خبرې هم امانه ده خیال چې دوی سنجیده وي که سنجیده وي نو دوی به داسې نه کولای چې کوم دوی کوي لګیا دي بل طالبان دا پته نه لګي چې خپلواک اختیار شي دي په خپل په یوې خولې دي نو دا سوله چې کوم عمل ده هغه له سره شروع سوی نه ده دا چې کومې خبرې دي دا د سولو هغه عمل شروع کولو لپاره دا خبرې دي خو هغه هم وژوینو چې چیرې صحیح په طرف په سمت شی نه دي روان.
ډېره مننه ژوندي اوسې.
ډېره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
کو په پاکستان کې خصوصا په پخوانی قبایلی علاقو کې د اپریشنونو د لاسا بے کوره شوی د خلکو د مسلې جنوبی وزیرستان سره نستې جنډولا او اف ار ټانک او د غشانت خوښان نورو علاقو خلکو نن احتجاج هم کړی دی. دوی وایي چې اپریشن راه نجات په 2012 کې ختم شوی خو اوس هم قریبا 3000 خاندانونه خپل علاقو ته واپس نه دی لیږل شوی. عدنان بیٹنی د دې حال راکړي.
د پاکستان څنګه ځپلې نیوا قبایلی سیمه افرټنګ سیمایزو خلکو د خپل حقوقو لپاره په ټنګ سیمه کې نن احتجاجي مظاهره کړې او د ټنګ ځلې مرستيال کمشنر دفتر مخې ته د وزیرستان او ټنګ ترمنځ د تګ راتګ لوی اشاره د 2 ساعتو لپاره تړلی و. دغه احتجاج کوونکو دریز لرلو چې کال 2009 هم راهي نجات پوځي عملیاتو له امله د پبش پر ډول سره متاثر شوي او بې کوره شوي دي چې لوجې دوی تر اوسه پورې موزي نه ورکړې شوي او دوی تر دې مهاله هم د کډوالۍ ژوند تیروي. د دوی په خبره د بدامنې او پوځي عملیاتو له امله یوازې په افرټان کې نردي پزرګاو شمیرا کورونا ورن شوي خلکو ته ځاني نقصان اوښتي او پزرګاو شمیرا کورنۍ بې کوره شوي هم دي چې دا مهار هم د خپل کورونو څخه لري وریا کډوالۍ ژوند تیروي او دوی سره په دې کډوالۍ کې څه مرسته هم نکېږي. دوی دا هم زیاته کړه چې د عملیاتو او بدامنۍ له امله په سیمه کې د کاروبار مرکزونه هم لمنځه وړل شوي دي. زیاتولې جنډول بازار چې نردي 4000 نه زیات دوکانونه پکښې په بشپړ ډول سره لمنځه وړل شوی دي. د احتجاج ته حال تیرول پر مهال یو احتجاج کوونکی وایي یو بل احتجاج کون کې امان الله ډیوا سره حال تیرولو پر مهال اوویل دوی لخپل کورونو څخه لري وریا کډوالۍ ژوند تیروي. زتولې د کډوال زتره د پنجاب صوبې په بکر سیمه کې او په ډیر اسماعیل خان کې د خپل خپلوانو کرایا په کورونو او په خیمو کې میشته دي. هغه اول کډوالۍ ستوخ پوخ کړی او بیرته خپل علاقو ته ارزو مندي. دا هم زیاته کړه چې د جنگونو او بدامنۍ له امله د خلکو کم نقصان اوښتی حکومت هغو خلکو ته خپل تاوان پوره کړی خو له بده مرغه سره د افرټنګ سیمې خلکو تاوان یا نه دی په ځای کړی شوی. کلمو چې په دې اړوند ځای انتظامیه سره تماس ونیولو نو د سیمینا اسیسټنټ کمشنر بشیر احمد ډیوا ته وویل د دوی دغه غوښتې سل په سل په ځای دي او زیاته کړه د دوی په دغه غوښتو باندې اله حکومتي چارواکي خبر کړي خو تر دې مهاله هیڅ عمل نه دی سوی. هغه زیاته کړه نږدې 3000 نه زیاتې کورنۍ دا مهال هم کډوالۍ ژوند تیروي چې د سیمې په هسپتالونو او په کالجونو کې میشته دي. خو ویل په دې اړوند دوی ګورنر ته هم خواست کړی صوبایي حکومت ته هم خواست کړی او په وروستیو کښې د قومي پارلمان غړي ته هم ویلي چې په پارلمان کې دې په دې خبرې وکړي کړي چې دغه خلکو ته هم مرستې تر لاسه شي.
دا مطالبه ما د مخکې چې کوم گورنر صاحب ظفر اقبال جګړه دغه ټیبل تم رسولې وي، د ای سی ایس ټیبل تم رسولې دي، او دا بلوچ د سټینډینګ کمیټي و فار لیس ډیولپ ډیسټریکټ د سینټ نو هغه ته هم دا خبر وړاندې کړل چې چونکی دا د ایف آر چې کوم خلک دام په وار افټر کې افیکټیز دي سفر شوی دي، نو دې لپاره کانلی دا چې کوم پروسیس دی که دا پکې شامل وي نو دا پروسیجر د تیز کې اوسه ایکسپیډایټ دي کی بالکل نه جی دې کې موږ سره باقاعده رجسٹرډ آی ڈی پیز دي. دا غي 350 کورونا ډیمیج شوی دي چې کله په 2009 کې دهشتګرو په دې سور غربان اٹیک وکړو، نو دې وخت کې موږ سره په پنجاب کې بکر ته تللی دي حالته چې ځان رزق غټي، او سمون سره په کډیوام کې چې کوم سکولونو او هغه د هسپتالونو په اړه کې دا غي نسوارې هايش دي.
د یادونې د شي جندول ته د جنوبي وزیرستان دروازه هم ویلې شي، او کال 2009 هم راي نجات پوزي عملیاتو له امله دغه سیمه په بشپړ ډول سره متاثر شوی وي. په جندول سیمه په کال 2009 هم کې وسلاوالو بریټ کړه و چې پکښې ناجدي په یو ورځ کې تر 50 نه زیات کسانو نه سرونه غوس کړي وو، او د سیمایي خلکو کورونه ته اورونه هم اچولي وو چې تر هغه وروسته حکومتي چارواکو په یاد علاقه کې په راي نجات ته پوزي عملیاتو لاس پورې کړل. عدنان بیٹنای ڈیوا ٹھانگ.
او بیا هم د بیزه شویو وګړو په باب د خیبر پښتونخوا صوبې د خیبر ضلع د باړي تحصیل او د تیرا تحصیل بیزه شوی خلک به بیرته خپلو سیمو او کورونو ته ستنیږي. دا چې دوی په څه شرایطو باندې خپلو کورونو ته ستنیږي او تر اوسه ولې ځنډول شوي وو، په دې ټولو به زموږ خبریال ابراهیم شینواری له سیمې څخه تاسو ته همدا اوس چې موږ سره نیغ په نیغه په خبرونه کې دی معلومات درکړي. شینوار صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. اول کدا راته وایسي چې دغه کډوال یا دغه بې ځای شوي کورنۍ شمیر څومره دی، او له څه وخت نه تر څه وخته پورې به دا د ستنېدو چارې دوام پیدا کړي؟
ډېر امن د قبالي سیمو د افتونو د انتظام ادارې دفاع ډیزاستر مینجمنټ اتارټي اعلان کړی دی چې د باړي او چینا سره تعلق لرونکي 1900 رجسټر شوي یا لیکل شوي هغه کورنۍ چې په پیانو لړیو کې هغوی واپس خپل کورو ته نه دي لیکل شوي، د هغوی دپاره هغه پلان اعلان کړی چې دغه کورنۍ به د 10 اپریل یعنی سبا د چهارشنبه ورځې نه تر د 5 مئی پورې هغوی خپلو علاقو ته واپس ولګېدلی شي. دا واپسي به په دوه پړاوو کې ترسره کولی شي. په اولنی پړاو کې به د 10 اپریل نه واخله تر 6 اپریل پورې د سپا کمرخیل او کمرخیل او وقاخیلو کورنۍ هغه به واپس لګېدلی شي. دویم پړاو به شروع کولی شي د اپریل د 28 نیټې نه کوم چې تر 5 مئی پورې دوام لري، او په دغه پړاو کې به خیل بلک دن خیل او د شلوبر کورنۍ واپس لګل شي. دې دا ویل چې په دغه کډوالو کورنۍ د کوم چې دوی سره ممکن شي وي یا رجسټر شوی دي، هغه له بعد ترانسپورټ لپاره یا د هغه د کور پر واپس کول لپاره 10,000 روپۍ ورکول شي، او نور 3,000 روپۍ به دې چې کوټه لا شي د اجل یا سمدستي ضرورت لپاره به 3,000 روپۍ ورکول شي. دا هم ویل چې لکه د نور په خاط له واپس کورنۍ وبا دغه وانه څومره کورنۍ چې دي که هغه رجسټر شوی دي که نه دي رجسټر شوی، او دوی واپس دغه خپل راتلو ته لاړ شي، دوی له به تر شپږو میاشتو پورې وړیا خوراکي مواد او نور د کور جوړو سامان هم ورکولی شي.
شینوار صاحب، بله پوښتنه، پخوا دغه کورنۍ ولې نه ستنېدلې خپلو کورو ته، ولې انکار کړی و له ستنېدو نه؟
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. دا د کوکیشیل قوم چې دی څوک چې د جمرود سره تعلق لري، د هغوی واپسي تېر کال په سپتمبر کې اعلان شوی وه، او چونکې دغه علاقې کوم راجګل علاقه چې دا چېړی دی کوم دی چې کوکیشیل میشت دي یا نور قومونه کوم میشت دي، دغلته د ژمي موسم شروع کېدو سره واورې بارانونه شروع شي، دوی دا ادعا کوله چې چونکې دلته د موسم یخ موسم هم دی، بل د تېرو لسو کالو ترهګرۍ او پوځي عملیاتو له وجې د دوی زیاتره تقریبا تر 80% پورې کورونه په مکمله توګه ړنګ شوي دي. اوس دلته د صحت د تعلیم کومو سهولتونه اسانتیاوې نشته، د کاروبار د روزګار څو اسانتیاوې نشته، دوی انکار کړی وو. او دا مهمه غوښتنه دوی دا وه چې باید د دوی د واپسۍ د پلان اعلانولو نه وړاندې د دوی د کوم مالی تلفات دي رسیدلې هغه سروي وکړي شي یا هغه له معاوضه وکړي شي مزګه هغه انکار کړو خو اوس چې د بیا دا اعلان شو هم دغه واړه کډوال پای کې چکو کې خیل او صفا کوم په خاص توګه شامل دي هغه دا غوښتنه کوي چې تر اوسه پورې نه خدای خو د ګرانو ویلو کورونه سروي شوی دا نه الته سکولونه او د صحت مرکزونه بحال کړی شوی دي نو دوی لپاره کاروبار کومه زمينه برابر کړی شوی ده نو دوی لپاره اوس هم مشکلات شته دوی الته واپس لاړ شي خو د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر چا سره چې دغه کډوالو نن یو هیئت ملاقات کړی وو هغه نه دا باور وکړی چې دوی کله هم دوی واپس لاړ شي دا هغوی د واپسې نه سمدستي پس به دلته دغه پروژې شروع کولی شي.
ډېره مننه شینوار صاحب.
مننه جی.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA دیوا، ټویټر @VOA دیوا، انستاګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
د وایس اف امریکا دی ودا اوس په خبرو وکړو. په هندستان کې د عامو انتخاباتو په 13 مئی باندې به په هندستان کې عام انتخابات کیږي او عام خلک به د پارلمان 503 څوکو د پاره رائے چي. یو طرف ته د موجوده وزیر اعظم نریندر مودی او د هغه بھارتیه جنتا پارټي ځان مکمل تیار کړی دی د یو قوم پرسته پارټي په توګه باندې، نو کانګرس پارټي هم د عامو خلکو د خیر ښېګړي او غریب ته د زیاتو اسانتیاو لوزونه کړی دی. نصیر کاکر په تفصیل راکړي.
په هندوستان کې د لوک سبا لپاره عمومي ټاکنې به په وو پړاوونو کې ترسره کیږي او د اپریل له 11 نیټې څخه به د مئی د میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام ولري. هندي چارواکي د دې علت امنیتي ستونزې، د ټاکنو د مامورینو کموالی او د رای ورکوونکو زیات شمیر شي. د رای شمیرنه به د مئی په 23 نیټه شروع کیږي. دې ټاکنو کې تر اوسه د اوسنی وزیر اعظم نریندر مودی د بھارتیه جنتا ګوند او د راهول ګاندی د کانګرس ګوند ترمنځ سخت سیالي وي. د 2014 کال په عمومي ټاکنو کې بھارتیه جنتا ګوند یا بی جی پی د لوک سبا له 1523 چوکیو څخه 282 چوکۍ ګټلې وي او کانګرس ګوند یوازې په 44 چوکیو بریالیتوب ترلاسه کړی و. په هندوستان کې د حکومت جوړونې لپاره په 202 چوکیو بریالیتوب ضروری دی. امریکایي مطبوعات وایي د اپریل په ټاکنو کې دواړه ګوندونو ته به درې غټ چیلنجونه ورپیښوي چې پکې غریبي، بیروزګاری او د میلیونونو کروندګرو خفګان شامل وي چې وایي د دوی فصلونه په ډېر ارزانه بیه خرڅیږي. خو په دغه ټاکنو کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ اوسنۍ کړکیچ هم شاید څه رول ولري چې د پلواما له برید وروسته د هندوستان اقداماتو په ولس کې د نریندرا مودی لږ سوی محبوبیت یو ری بیا زیات کړی دی. دواړو غلیمو هیوادونو په 1948 کې له برېټانیا څخه ازادي ترلاسه کړې وه او د کشمیر پر سر لانجه یې تر اوسه حل نه ده. هندوستان او پاکستان ایټمی توان لري او د دواړو ترمنځ کشالو زیاتره وخت نړیوال ورورولي اندېښمنه کړې وي چې سیمه ییز امنیت ته به خطر رامنځته کړي. هندوستان دا وخت د نړۍ تر ټولو د غټ جمهوریت ویاړ لري او لومړی ټاکنې په 1950 او 2050 کې ترسره شوې. سی این این په خپل رپورت کې وایي د دې میاشتې په ټاکنو کې به 900 میلیون یا 90 کروڑ خلک رای ورکوي او دا په ټوله نړۍ کې تر ټولو غټ انتخابات دي. هندوستان دا وخت یو عرب او 44 کروڑ آبادی لري چې پکې تر 40 کروڑ زیات مسلمانان هم شامل دي. برتانوی مطبوعات وایي د کال 2014 په ټاکنو کې سیالو ګوندونو او کاندیدانو په انتخابي کمپاین کې 15 ارب ډالر خرڅ کړي وي چې د امریکا تر انتخاباتو وروسته دویم لوی انتخابي خرڅ دی. امریکا کې د 2016 کال په صدارتي ټاکنو کې په انتخابي کمپاین 6.15 ارب ډالر لګول شوی وي. راپورونه وایي د هندوستان په عمومي ټاکنو کې د ښځو برخه هم زیاته ده او په تیرو انتخاباتو کې د ښځینه رای ورکوونکو ونډه 15.3% وه.
بدپلو نن په اسرائیل کې هم عمومي انتخابات کیږي او دا انتخابات به د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یو لوی آزمون یا چیلنج وي، ځکه هغه پس له لسو کالو چې د اسرائیل وزیر اعظم پاتې شوی دی دا ځل له چیلنج سره مخ دی په انتخاباتو کې. د دې جزئیات به د خپلې همکارې منزه شهید په رپورټ کې واورو.
په اسرائیلو کې نن خلک د رایو مرکزونو ته روان دي. لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د خپل سیاسي پایښت په لټه کې په سیالیو کې دی. هغه د تیری 15 دورو لومړی وزیر دی. بل کاندید چې د اسرائیل د ولسمشر د دفتر په خوانی مشر یا چیف اف سټاف بینی گیتس دی هم په دغو سیالیو کې ډیر مخته روان دی. بینی گیتس هغه مهال په خپل ډلې کې ډیر سرګند وو کله چې د هغه نګیر چاپیر ټول خلک د بلو او وایټ پارټۍ په جلوس کې هغه سره روان وو او هغه وویل غواړي د بیت المقدس استوګن شي. د بینی گیتس مرستیالان هم ډیر په جذبه کې دي، که څه هم تر اوسه پایلې نه دي معلومې شوې، خو تر دا دمه د بینی گیتس ډلې او وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ګوند یو بل سره ډیر برابر روان دي. بنیامین نتنیاهو د خپلې تجربې په اساس خپل د ټاکنو کمپین یې په خپله مخته وړلی. هغه په کمپین کې خپلو ملاتړو ته د نورو نړیوالو مشرانو سره د نږدې او ښې اړیکو لرلو، په ځانګړي توګه د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د پیاوړو اړیکو لرلو په هکله هم ویلي. هغه وایي
اسرائیل هاز بین بلست تو هاف مینی فرندز هو سات ان اوبل بٹ اسرائیل هاز نیور هاد ا بیټر فرند.
په اسرائیل دا فضل شوې دی چې دا مهال د امریکې ولسمشر په دفتر کې ډیر ملګری لري. د یروشلم د پوسټ اخبار کالم لیکونکي ګریشن باسکن ویلي چې د اسرائیل زیاتره ټاکنې فلسطینیانو سره د څه امکاني امن لوزنامې د سوچ او فکر د سوري لاندې ترسره کېدې، خو دا ځل کېدونکې ټاکنې به داسې نه وي.
Well, I think we have to realize that there has not been a peace process for many years now. Since 2009, there have been no negotiations between the Israelis and the Palestinians, and the issue of peace is off the agenda within the Israeli context.
زما پام چې موږ باید دا خبره ومنو چې له تیرې ډېرې مودې راهیسې د فلسطینیانو سره د سولې پروسه په ټپه ولاړه ده. د کال 2009 نه وروسته د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ هیڅ خبرې نه دي شوې او د اسرائیل لخوا د سولې مسله د اجنډا څخه وستل شوې ده. د بینی گیتس د ټاکنو کمپاین کې ځینو تندرو انتخاباتي پوسټرونو کې دا لایه شوې چې هغه چې کله چیف آف سټاف و نو د غزه په جنګ کې یې لوی شمیر فلسطینیان وژلي وو.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوری.